द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګل ورځ کال 2018 د نومبر میاشتې شلمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې 9 بجې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 8 بجې دي دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زادنان رشید
او زه مجاهد جواد
هرکلی وایو د ټولنه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
پاکستانی مطبوعات وایي د چین نه پاکستان ته اقتصادي لارې سره تړلې په خیبر پختونخوا کې ځینې پروژې لمنځه تللې رپورټونه وایي صوبایي حکومت د نوښار شکی نه د صنعتي ښار اړولو پر پریکړې خفګان ښودلی
د خیبر پختونخوا او د فاټخو یو آنه نشته پکې یو انچ موټروې نشته دی یو انچ ریلوې نشته دی یو فایبر اپټیک کیبل یا تیل کارخانه نشته پکې
د پاکستان پایتخت کې حکومت تروسه د تندرو مذهبي ګوندونو احتجاج پر لټ ختم نکړې شو د داخله چارو وزیر احسان اقبال وایي د احتجاج کوونکو شاته لاسونه انتخابات ځنډول غواړي او د مخالف ډلې مشر سید خورشید شاه وایي حکومت واک بایلل دی
گورنمنٹ کی بہت بڑی کمزوری ہے گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے اس میں ریٹ نہیں ہے اپنا اور وہ کچھ لوگوں نے اسلام آباد کو سیل کیا ہوا ہے
او افغانستان کې امریکایي فوجي مشر جنرال جان نیکولسن ویلي داعش یې لومړی نښه ده نوموړي د طالبانو په طالبانو باندې غږ کړی چې وسلې کېږدي او وایي داعش د مشرانو په نښه کول او وژل به دوام لري
قدمونه اوریدونکو تاسو د خبرونو سره ټکی واورېدل او اوس وړاندې کوو د خبرونو د تفصیل سره
د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې سیپاک پاړه یو لوی غونډه جوړیږي د دغه غونډې نه وړاندې د چین حکومت پریکړه کړې ده چې د خیبر پختونخوا په نوخار کې جوړیدونکو صنعتي اقتصادي مرکز به هتار نومې سیمې ته چې خیبر پختونخوا په هریپور کې دا انتقالوي د پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ډیوه رادیو ته په خبرو کې وار وار ویلي دي چې سیپاک کې پښتنو ته خپله برخه نه ده ورکړل شوې او د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته رسیږي د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي
د پاکستان پلازمینې اسلام آباد په دروازه کې د دوه اونو راسې د تندرو مذهبي ډلې احتجاجي ناسته دوام لري د کورونا چارو مرکزي وزیر احسان اقبال وایي د احتجاجي ناستې د لارې د پاکستان ننداره جوړه شوې ده احسان اقبال نن اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی او عدالت نه په احتجاج د ناستو خلکو سره د خبرو لپاره سلیریش نه اته سلوي غنټو پورې نور وخت وخت ده نوموړي وزیر عدالت ته د حاضرېدو وروسته مطبوعاتي خبرو خلکو سره خبرو کې وویل چې ځینې سازشي خلک پاکستان کې یو ځل بیا د لاهور د ماډل ټاون او اسلام آباد د سور جماعت لال مسجد پر رنګ پیښې کول غواړي
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي داعش وسلواله ډله په افغانستان کې هیڅ ملاتړ نه لري او افغانانو دغه ډله رد کړې ده نن یو خبری کانفرنس په وینا کې نوموړي دا خبره هم کړې چې ګواکې د داعش وسلوال له شام او عراق څخه افغانستان ته نه ورځي جنرال نیکولسن ویلي امریکایي او ناټو ځواکونه په افغانستان کې هر ممکنه هڅه کوي چې ولسی مرګ ژوبلې څخه مخنیوي وکړي په دې اړه نور حال درته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ درکوي
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن په وسلوال طالبانو ژغ کړی چې خپل وسله دی وغورځوي او د سولې له بهیر سره دی یو ځای شي کابل کې خبری غونډې ته په وینا کې جنرال جان نیکلسن وویل که چیرې طالبان له حکومت سره سوله نه کوي نو له سخت مقاومت سره به مخ وي نوموړي د نشه یي موادو په ضد له پرون څخه شروع شوي عملیاتو په اړه وویل چې افغان ټولنې ته له نشه یي موادو څخه دومره خطر دی څومره چې له ترګري څخه ورپېښ دی جنرال نیکلسن وویل په هلمند کې د مخدره موادو د کارخانو په ضد د تیر شپې په عملیاتو کې B-25 او F-22 جنگي الوتکې هم کارولې دي هغه ویل د مخدره موادو په ضد عملیاتو کې کاروندګر نه په نقشه کوي بلکې هغه طالبان په هدف کوي څوک چې د دغه موادو کاروبار کوي جنرال نیکلسن دا اداګانی رد کړی چې ګواکې له شام او عراق څخه د داعش وسلوال افغانستان ته روان دي هغه وویل افغانستان د اوږدمهاله امنیت او تلپاتې سولې حق لري او افغان ځواکونه په دې لړ کې پیاوړی رول لوبوي
وایس اف امریکا
دوی رادیو اوري
د تحریک انصاف ګوند حکومت په خیبر پختونخوا صوبه کې د تعلیم لپاره بیړنی حالاتو پر ځای کولو د ادعا باوجود غیر دولتي ادارې وایي چې په صوبه کې اتلس لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. په دغه اقلا باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار رحمان بنیرے په دې رپورټ کې.
دا سیال کې چې د ګردې نړۍ په شان په پاکستان کې هم د ماشومانو د حقونو ورځ مانځل کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي په هیواد کې د ماشومانو د حقونو لپاره تشه ادا به کیږي. د سپارک د شمیرو تر مخه پاکستان کې دا وخت د 12 لکو نه زیات ماشومان داسې دي چې هغوی خوارې مزدوري کوي. د سپارک سره کارکونکي ادارې یو چارواکي جهانزیب ډیوري ډیوتولي د ماشومانو د سکولونو نتلو سهولتونه دي چې پکې بد امنی، جنگ جګړې، غریبي او د سکولونو نشټوالی دی. هغلی وی قبایلی سیمو کې د خیبر پختونخوا نه ډیر زیات بد حال دی او دولتي شمیرې ښایي چې هلته د جنګورو تعلیم شرح یوازې 3% ده. جانزیب ډیوري ډیو ته وایي په ملکی بودیجا یا بجټ کې د تعلیم لپاره برخه سیوا کول پکار دي، ګنې د ماشومانو حال به هم دغه ډول وی او لا به نور پسې خرابیږي. هغه ویل پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په شبي تړون لاسلیک کړی دی او په ټول ملک کې د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین جوړ شوي هم دي، خو عمل پرې نه کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې د ماشومانو د حقونو د خوندي کولو لپاره په خپلو ذمہارو خبر دی.
د افغانستان د خزینه خبردارانو د ملاتړ مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول تیرو دوو کلونو کې د جګړو او نامنیو له امله په رسنیو کې د خزینه خبریالانو شتون د کمیدو په حال کې دی. دغه راپورټ چې د څلور اویا لویو او سیمه ییزو رسنیو او د خبریالانو د ملاتړ د څلورو ادارو له خزینه کارکوونکو سره د مرکو له لارې جوړ شوی، په کې راغلي چې په دغه شمیر رسنیو کې 1023 خزینه خبریالانې په دندو بوختې دي. په راپورټ کې ویل شوی دی چې د ولایتونو په کچه د نامنیو له امله په رسنیو کې د خزینه خبریالانو په شمیره کې هم کموالی راغلی.
او اوس نړیوال خبرونه. لبنان وزیر اعظم سعد حریری اعلان کړی چې هغه به د اتوار په ورځ واپس خپل هیواد ته ځي. یاد دی وی چې د نومبر په 14 نیټه ښاغلی حریری سعودي عرب کې د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې وه او څو ورځې پورې په سعودي کې میشت وو. د لبنان صدر تور لګولی وو چې د سعودي حکومت ښاغلی حریری نظر بند کړی، خو دوه ورځې وړاندې ښاغلی حریری پیرس ته په سفر تللی وو او د هغه دفتر نه یو خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې هغه به د مصر صدر سره هم ویني.
د امریکا او چین استازي یوازې څو ورځې وروسته له هغې چې ټرمپ خپل آسیایي سفر پای ته ورسوه شمالي کوریا ته ورغلی. شمالي کوریا ته د چین د استازي په رسیدو سره چې ټرمپ ډیر ارزښتناک وګاڼه، یو ځل بیا هغه هیلې راژوندۍ شوي چې د شمالي کوریا سره موجوده شخړه ښایي د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د چین د ولسمشر ځانګړي استازي سانګ تو د شنبې په ورځ په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا د جګپورو چارواکو سره لیدلې دي. د شمالي کوریا د رسنیو له مخې دواړو خواوو د کوریا د ټاپو په اړه د شته اندېښنو او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي.
د روس لپاره د امریکا سفیر جان هانټسمن د روس هغه ګام سخت ټکو کې غندلې دی کوم کې چې ویل شوی هغه نه مطبوعاتي ادارې او د هغوی خبريالان به د خارجي ایجنټانو په توګه رجستر کوي کوم چې د امریکا حکومت په مالی مرستو چلیږي. امریکا کې د روس ټي وي آر ټي چینوميږي هغه هم د بهرني ایجنټ په توګه رجستر دی، خو ښاغلی هانسن مین وای آر ټي اتیا کالو زوړ امریکایي قانون فارن ایجنټ رجستریشن اکټ په توګه رجستر دی او د هغوی په کار کې سخندان نه دی پیدا شوی.
د عراق سترې محکمې د دوشنبه په ورځ وویل د کوردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنه یا ریفرنډم د دغه هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. محکمې وویل د دغه ټول پوښتنې پایلې په کومو کې چې زیاتو وګړو د خپلواکۍ لپاره رایه ورکړې وه باید ونه منل شي. د عراق مرکزي حکومت په وار وار دغه ټول پوښتنه غیر قانوني ګڼلې وه او د عراق سترې محکمې تیروني پریکړه کړې وه چې د عراق د یوې برخې جلاوالي ته به هم اجازه ورنه کړي. کوردي چارواکو د دغه ټول پوښتنې په اړه خوښي څرګنده کړې وه او دا یې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یو خپایل ګڼلې وه.
جرمني کې د ائتلافي حکومت لپاره د بیلا بیلو سیاسي ډلو ترمنځ مهاجرت، توانای او نورو چارو باندې د اختلافاتو لوجې خبرې ناکام شوې دي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د صدر سره ملاویدله، خو اوس دا لا نه ده معلومه چې اوس به هغه څه کوي، یا به دا یو اقلیتي حکومت مشر جوړیږي، یا به پارلماني انتخابات وزنډوي، او یا به راتلونکي کال کې دوباره انتخابات اعلانوي. جرمنی کې د خبرو د ناکامۍ له وجې ایشیا کې د یورو کرنسی قیمت هم راکم شوی دی.
په اندونیزیا کې د فساد ضد ادارې د دغه هیواد د پارلمان مشر د 120 میلیونو ډالرو د غبن په تړاو بندي کړی دی. سیتیا ننواتی د یک شنبه ناوخته بندي کړی شوی دی او د فساد د ورکاوي د کمیشن ویاند ویلي دی چې د پارلمان له مشر څخه به 40 ورځې پوښتنې ګرویګنې کیږي. خپله سیتیا نیوانتو په د باندې لګول شوي تورونه رد کړي دي. چارواکو په نوموړي باندې تور پورې کړی و چې دی هم د هغو چارواکو په ډله کې و کوم چې په هیواد کې د نویو تذکرو یا شناخت کارتونو د سیستم د پیژندلو لپاره غوښتل د حکومت پیسې غلا کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ د وایس اف امریکا دی وین اوري د خبرونه نه خنې غږ د واشنگټن ډي سي له استډیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. اوس هم راځو د یو ساته خبري خبرونه لمړني راپور ته. پاکستانی مطبوعات وایي د چین نه پاکستان ته اقتصادي لارې سره تړلې په خبر پښتونخوا کې ځینې پروژې لمنځه تللې. راپورونه وایي صوبایي حکومت د نوخار شکینه د صنعتي خار اړولو په پریکړه باندې خپګان ښودلی. حمید الله پر نور حال درکوي.
د ډان رسپانه لیکي د سی پیک په حق لا د پاک چین د شریک رابطې د اعلی غونډې وړاندې د نوخار د شکې درنه د خصوصي معاشي زون د جوړولو نه پشا کېدل د پښتونخوا حکومت د پاره یو راوي خون کی خبر ده. د راغدارې په سلور غټو خصوصي اکنامک زون کې د پښتونخوا نه شکې صوبایي حکومت انتخاب کړي وا خو اوس چینایان د شکې پر ځای خطر هریپور کې د غزون جوړولو په اړه غرضي دي. په معاش جوړ نظر لرونکو خبريال مبارک زیب وایي
خیبر پختونخوا چې کوم پرشکې کې به کوم انډستریل دغه جوړیږي سپیشل اکنامک زون به جوړیږي نو هغه به د کی پی ګورنمنت ایز ا پرایورټی سبجیکټ هغه اپروو شوی او په هغه باندې جو پینډینګ هم جوړ کړو. په لسم نومبر یا په لسم نومبر باندې دغه د دې انګوریشن هم کاو. په هغه میټینګ کې دا خبره مخې ته رااله چې د چاینیز حکومت چې دی نو هغه په رشکې انډستریل اسټیټ چې کوم نه کوم چې به جوړېدو هغه کې داغو دلچسپی نشته بلکې هغه وایي چې موږ په هزار کې چې کوم پارټي موجود دی داغه په ایکسټنشن کې به جو انویسټمنټ پښتونخوا حکومت کې ډېر زیات دی وخت کې ډېر زیات افغان هزار کړي دي د موږ سره.
د پښتونخوا حکومت در شکې دنه د خصوصي اکنامک زون د پاره وړاندې 2000 اجر بزمک اغستې ده او دا به 15200 اجر بزمک تر سوال وو. د پښتونخوا حکومت وایي د جی سی سی په شپږم غونډه کې تمام ډلو رشکه حتمی خصوصي اکنامیک زون بللې او اوس په د حیرانون کې خبر مرکزی حکومت نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د پښتونخوا د پاره بعد د جی سی سی په غونډه کې په ډی خان کې معاشي زون او د 225 میگاواټ بجلی جوړولو پلانټ او دغه رنگ د هاتار او رشکه معاملې هم په بحث کې وي. خو دولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود هم په هغه زور دریز ولاړ دي چې وایي د سی پی ایک په پروژو کې د پښتونخوا برخه نشته دي.
د خیبر پختونخوا او د فاټخ یو انا نشته پکې. یو انچ موټروی نشته دی, یو انچ ریلوی نشته دی, یو فایبر اپټیک کیبل یا تیل کارخانه نشته پکې. د دوی د صنعتي پارکونو یعنی دوی د ال ان جی نشته پکې. د دوی د پارا د صنعتي پارکونو یا د اکنامیک زونز یو انا نشته دی. چې کوم مغربي روډ دوی یادولو هغه د پارا یو انا د سی پیک نشته نو موږ څنګه وایو چې زموږ سره شته.
د جی سی سی دا و مغونډه بعد د راهدارې یعنی سی پیک اوګد مهال پلان هم را سرګندوي چې وروسته به بیا دولسي کتنې د پاره اجرا کول شي. د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په خبر.
قدم نن اوریدونکو تاسو دی ریډیو ته د واشنگتن خارنه نیخ په نیخه وګي. اوس راځو بل رپورټ ته چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د دوو ونورا سي تندروا مذهبي ډلې احتجاجي پر لټ شروع کړل دي او دغه لا وسم دوام لري. د کورونو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال وایي د احتجاجي ناسې د لارې د پاکستان ننداره جوړه شوې ده. په دغه اقلا باندې نور تفصیل کوي زمونږ خبريال پیر ولایت چا په دې رپورټ کې.
د پاکستان پایا تخت او لګیدل پینډه خر ترمنځ په مهمه لار باندې د تندرو ډلو لخوا د تیرو دوه نوراسي احتجاجي پر لټ دوام لري او د دې په ضد د خواست اوریدنې په محل د اسلام آباد ستر عدالت یا های کورټ د حکومت په غوښتنه احتجاجي پر لټیانو د غزولو لپاره میاد نور دروازه غزولې دي. د کورونو چارو مرکزی وزیر احسن اقبال عدالت ته ویلي چې دوی خپویږي چې د احتجاجي پر لټ په شاه آغا ناصر دي چې ملک کې اړې ګړې پیدا کول غواړي او د احسن اقبال په وینا دا ټول چل راتلونکي کال عام انتخابات ځنډولو ته جوړ شوی دی. دا وریدن وروستو میډیا سره خبرو کې مرکزی وزیر اویل چې سازشی ناصر غواړي چې ملک یو ځل بیا د لاهور ماډل ټاون او د اسلام آباد سور جماعت غونټې پیښې را منځته شي.
دھرنے والوں کے جو تصاویر اور خبریں ہیں, اس وقت پاکستان کی دشمن لابیاں پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنانے کے لیے انہیں استعمال کر رہے ہیں.
دے وائی چی دا احتجاجی پلت لکبل دا پاکستان نے یو تماشا جوڑا شوی دا. احسان اقبال ہیل سرگند اکل چی دا عدالت لخوا ٹاکل شوی میاد کے با احتجاجی مظاہرین خوار کڑی شی. ہائی کورٹ دا احتجاجی پلتیانو پزد کم یو کٹل کاروائی نکول پسر دا پایا تخ دا پولیس و مشر اونور آلہ حکومتی چارواکو تا عدالت دا سپکاوی پا توڑ نوٹس ہم جاری کڑی دی. او پا سکر خار کے دا میڈیا سر خبرو کی پا کامی سملے کے دا مخالف اڈلو مشر سید خورشید شاہ ہم پا دے معاملہ پا حکومت سخت نکڑی دی.
گورنمنٹ کی بہت بڑی کمزوری ہے, گورنمنٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے, اس میں رٹ نہیں ہے اپنا, اور وہ کچھ لوگوں نے اسلام آباد کو سیل کیا ہوا ہے.
دے وائی چزن تنانو اسلام آباد تڑل دی, حکومت ددوی خلاف کاروائی زڑن شکاولے. دسن چې د خورشید شاه په خبره په ډاګه کیږي چې مسلم لیگ نواز گن په واک کې د پاتې کېدلو خپل رټ یا قانوني جواز د لاسه ورکړی دی. حکومتی چارواکو تر مخه د تحریک لبیک او سنی تحریک نومې تندرا وډلو په دغه احتجاجی پلت کې د 2000 نه زیات تنان شریک دي چې پکې د زنو سره وسله هم ده. د نړیوال اسلام آباد ستر عدالت احتجاجی پلتیانو ته د خورېدو حکم جاری کړو, خو دوی دغه حکم منلو نه انکاری دي. د دې پرلت له کبله د پایا تخت او پینډې تر منځ په امروزه بنیادونو تک را تک کوونکي لکونو خلک د سختو ستونزو سره مخ دي, او دوی د لږ وخت سفر په ساعتونو باندې په کولو مجبور دي. یاد تندرا وډلې پرستو کې د حکومت له خوا د ختم نبوت سره تړلې انتخابي قانون کې بدلون ذمہوار د قانون مرکزی وزیر ګڼي او د استعفا او د په ضد د کاروایي غوښتنه کوي. خو د حکومت دریز دی چې قانون کې بدلون واپس اخیستل شوی دی, ځکه دا غوښتنه څه جواز نه لري. د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د حکومت او احتجاجي پلتیانو تر منځ د خبرو اترو بل یو پړاو هم شوی دی, او حکومتي واکداران هیله مند دي چې د خبرو اترو د لارې به دا شخړه هواره کړي شي. خو دې نړیوالو دواړو ډلو تر منځ خبرې اترې بې نتیجې پاتې شوي دي. د پینډو اسلام آباد تر منځ فیض آباد په مقام د احتجاجي پلتیانو نه ګیر چاپیره حکومت د زرګونو په شمیره کې پولیس او ایف سي سرتیری په ځای کړي دي, او وقت په وقت د احتجاج کوونکو امنیتی چارواکو تر منځ انخط هم رامنځته کیږي, چې پکې تر اوسه پورې دواړو خواو ته یو شمېر تنان جوبل شوي دي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
د پاکستان د قبایلی سیمې باړې د سپاه قوم له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د بیلګې په توګه کافي اوبه نه لري, ښوونځي اسکولونه یې ویجاړ شوي دي, او د برېښنا یا بجلۍ په برخه کې هم ډېرې ستونزې لري. د سیمې اوسیدونکو د ډیوي خبریال ته ویلي دي چې دا مهال د دوی په سیمه کې 22 داسې ښوونځي دي چې ودانۍ نه لري, او زده کوونکي د خیمو یا کېږدیو په ټولګیو کې سبقونه وایي. همدا ډول په دغه سیمه کې ګڼې روغتیایي ستونزې هم موجودې دي. ابراهیم شینواری پرې بشپړ حال درکوي.
د دغې باوجود چې د باړې جنزبلي تحصیل په لاکونو بې کوره شوي خلک اوس خپلو کورونو ته واپس تللي او د خپلې بیا بحالۍ په تکل کې دي. خو د نورو قامونو کډوالو په څیر د سپاه قام سره تعلق لرونکو په زرګونو کورنۍ نږدې 3 کاله تیرېدو باوجود هم په خپل علاقه کې د بجلۍ، اوبو، صحت او تعلیم غوندې جدي اسانتیاونه تر ډېره حده بې برخې پاتې دي. په دغه علاقه کې که یو وړخته لکه د ګرد قبالي سیمې په شواروس کې تر 2 ساعتونو د بجلۍ لوډ شیډنګ کولی شي, نو بل اړخته د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې متاثره شوی د بجلۍ نظام هم تر اوسه په مکمله توګه نه دی بحال کړی شوی, او اوس هم د سپاه زیاتره برخو کې نه خو د بجلۍ ترانسفارمرې لګول شوي او نه د بجلۍ ایستلې شوي یا په غلا وړلې شوي خادې پر ځای کړی شوي. د بجلۍ اوږدو ساعتونو نشتوالي له وجې د سپاه جانسي، کنډاو، ډورا، سسوکي او ډنډیکل اوسیدونکي د چخاک د اوبو کمی سره هم مخ دي, ځکه چې دغه تک نستې شوي پخواني قریبا واړه ټیوبولونه د بجلۍ نظام متاثره کېدو له وجې اوس ناکاره شوي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دغلته پخوا یعنی د 2009 کال نه وړاندې 23 حکومتي سکولونو کوم چې واړه تباه کړی شوي, او اوس د هغوی ماشومان یا خو د خیمې په سکولونو او یا په ورانو ویجاړو ودانیو کې زده کړه ترلاسه کوي. د سیمې اوسیدونکو دا هم یي چې د تباه شوو کورنیو دپاره د دوی په علاقه کې شروع کړی شوي سروې هم نیمګړې پرېښودل شوي, د کومې له وجې چې زیاتره متاثره کورنیو ته تر اوسه معاوضه هم نه ده ورکړی شوې. د دغه علاقې اوسیدونکی جاوید خان اپریدیی چې د خپلو دغه مشکلاتو په حق لی د سیمې امنی او د پولیټیکل انتظامی چارواکو ته بیا بیا رجوع وکړه, خو تر اوسه یې چا غم نه دی کړی.
دا اوس مینی ته ویډیو کنه مینی ز سپای کوم دورا کوم کو ځکر نه کنه ایډیشنل پی سره مو 23 ملاقاتونه وکړه هغه ویل چې زه په خپل دورا کوم پلانینګ افیسر ته ویل پیو چې تاسو د ټول د مونکري بګی دلې تر کې درخواست نه کړی چې دې ته اندو لیټر کړی خو ځکر نه چې یو کان ته مونږ ویل سره سپیته مو شو دلوي کنه هغه ویل چې کمیټې جوړوم دورا یې کړی سره مو ویل چې پر کړو دا کیدا خو ځکر نه شروع کړی
د باړې د ټول لوی ډوګر هسپتال هم په سیپا علاقه کې دی او که څه هم حکومت دوه کال وړاندې د دغه هسپتال بیا پرانستې او دغه ته اضافي اسانتیاوې ورکولو او ځینې نوي ودانۍ جوړولو دعوی کړي خو د سیپا کام اوسیدونکو یې چې غیر د رنگ روغن کولو دغه هسپتال کې د هغوی د ضرورتو لکه مینور جدید اسانتیاوې نه دي ورکړې شوي او رودونکو د دې ورپې یادې چې د باړې تاریخي بازار زیاتره برخې هم د سیپا کام اجتماعي ملکیت دی خو د بیا بیا حکومتي داوو او ژمنو باوجود په دغه تجارتي مرکز کې تر اوسه کاروباري حالې ځلې په مکمله توګه نه دي بحال کړې شوې د کومې له وجې چې د سیپا کام اقتصاد هم تر اوسه په خپلو پښو د ولیاړېدو نه دی جوګه شوی او که یو اړخته د سیپا کام اوسیدونکي د دغه مشکلاتو سره مخ دي نو بل اړخته د خیبر ایجنسۍ په لړګل انتظامي د تیرا تختکی علاقې نږدې 3500 تواشو کورنو مالکانو له د معاوضې د چکونو په ورکولو لاس پورې کړی او په دغه لړ کې په خیبر هاوس کې د چکونو تقسیمولو یو مرکز جوړ کړی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسۍ
د تیلو او سرو زرو بهی ښکته او کلوړی دی
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سر نرخ دی
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي
قدمن اوریدن کو تاسو د ابراهیم شینواری رپورٹ واوریدلو د پاکستان قبایلی سیمو کې ک یو طرف ته بنیادی سہولتونه نشته دي نو بل اړخته هغلته کې د خلکو ژوند هم محفوظ نه دی قسم حکومت دا دعوه کوي چې هلته امن راغلی دی او قبایلی سیمې زیاتره کډوال واپس خپل کورونو ته تللی دي خو کارپوه وایي چې په دغه سیمو کې لینډ ماین یعنی په ځمکه کې خښ بمونه د دوی د ژوند لپاره یو لوی خطر ده په دغه اقلمانی تفصیلي رپورټ راکوي زمونږ خبریال ارشاد مومن
دا انګریزه ژبه ورسپانه ایکسپریس ټریبون نن خپل یو رپورت کې د سپیډو او آی سی آر سی رپورت په بنیاد وایي په پاکستان کې ماینونو نه زخمی کیدونکو یو نوی فیصد تنان د بلوچستان خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو سره تعلق ساتي رپورت وایي په کال 2015 کې 122 پیښې رامخته شوې وې چې پکې 3 د آی ډیز 22 د گاډو پر ضد استعمالیدونکو ماینونه 14 د شندشو بارودی موادو او 11 پیښو نویت نه دی رپورت شوی د پاکستان د ریډ کریسنت قبایلی سیمه څنګه کې د ماینونو پر ضد کارکونکو غړي عبید الله وایي چې په قبایلی علاقو کې اوس هم په ګڼ شمیر سره ماینونه موندل کیږي
قبایلی سیمه کو اوور آل چې کوم دا ماین افیکټډ دا لکه ټول افاټ چې کوم دا جنګونه شي دي د خلکو باز عادتونه دا چې دي لکه هغه ریسکی دي ریسکی دي چې ویل زه د جنگ نه باندې شون کې مواد چې کوم دا غفي جنې نه چې موږ دا خطرناک دي یعنی یا موږ دې نه ځان څنګه وساتو
ایکسپریس ټریبیون رپورت تر مخه په کال 2014 کې د ماینونو 233 پیخې را مخې ته شوې وې چې پکې 55% عام خلک په نخښه شوی وو په دې کال کې 1,111 د ماینونو 14 ښکار شوی وو لس کم 1400 پکې وجل شوی وو 2098 ټپیان شوی وو او د 93 پاړه کوم معلومات مخې ته نو راغلي او عبید الله وایي چې کومې علاقې جنگ ځپلي هلته شاړو لارو باندې تګ راتګ او شنډ شوی ګولیو ته نږدې کېدونه ډډه پکار ده
دا مواد ډیر تر زمنګ سره په ورانو کورونو کې کوم ځای نشي په بمونو باندې کولای شي د کښونا یا مدرسې یا کورونا او په کوم ځای کې هم اوسي ځای نه داسي چې هغه ماین فیلډ مونږ غوته ماین فیلډونو کې یا غیر د سلاري چې د جنگ دي شوی او هغه ځای باندې څوک چې راغلي نو په دې ځای کې دا دی
ایکسپریس ټریبیون رپورت وایي د ماینونو نه اغیزمن شو کې ګڼ شمیر ماشومان هم شامل دي او دغه ماشومان اکثر له د لوبو په سیزونو کې پټ ماینونو ښکار کیږي رپورت تر مخه پاکستان کې د کال 2000 نه تر کال 2009 پورې د 3,000 نه زیات ماینونه شنډ کړي شوي دي ارشد مومن وایس اف امریکا ډیو رادیو شبقدر
او وسم راځو یو بل مهم راپور ته. نن د کوشنیانو یا د ماشومانو نړیواله ورځ ده. پرځ هلکه چې په افغانستان او پاکستان کې په لکونو ماشومان له سختو کارونو سره مخامخ دي، دوی سخت شاقه کارونه کوي او حتی د ژوند لمرنۍ وسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. په بلوچستان کې کابو 15,000 ماشومان د سرک تر غاړې په سختو کارونو باندې بوخت دي. حمید سمسور پرې دا راپور چمتو کړی.
بچوں کی نو عمری میں شادی
نامنظور
نامنظور بچوں کا
بند کرو بند کرو
نو عمر قیدی بچوں کے لیے انسٹیٹیوٹ کا قائم کرنا
لازمی لازمی
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا قیام
لازمی لازمی
چائلڈ لیبر کا قیام
لازمی لازمی
بچوں پر تشدد
بند کرو بند کرو
دا د کوټي د مطبوعاتو کلب مخته تر ډیر زیات د غیر دولتي موسسي فعالین دي چې د ماشومانو د حقوقو لپاره شل ورځنۍ کمپاین چلوي. د غیر دولتي موسسي او مدني ټولنې فعالین غوښتنه کوي چې دلته د ماشومانو حقوق تر پښو لاندې سوي دي. د غیر دولتي موسسي کارکونکي حمید الله وایس اف امریکا ډیوریډیو ټلویزیون ته وویل چې په بلوچستان کې تر 15,000 زیات داسې ماشومان دي چې هغه په کوڅو کې کاغذونه ټولوي او دغه ډول د تعلیم څنګهوی چې دلته په صبح کې تر ډیر رسلک زیات ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي.
زموږ کښنان په مختلفو ځای کې کارونه کوي. دغه کې زموږ د کوم سوال سره چې موږ دا وړو چې دا کښنان چې کوم راځي کوم حقوق دي دا دې تاثیر سي او دا کښنان زموږ کښنان د سکولانو ته ولاړ چې دا زده کړو چې زموږ د ماشومان یو بکردار یو د کار شي چې دغه جوړ کټ کې ته معلومی چې زموږ په هغه ګلی کې وګوره پر هر روډ باندې زموږ کښنان چې د کچره ټولې او بخي زیات ده په کټ کې دا کښنان دي. زموږ دا کوشش دی چې دا کښنان موږ دا کچره سره دا چانس مننه کوو موږ د یو سکولانو داخل کوو دی والدین ته چې دی یو ګیو لور کو شور لور چې خپل بچان باندې تعلیم وکړي او
څه کار کوي ته چیرې ټولې په کوم کوم علاقو کې څو پیسې ګټي په دې باندې ستا پلار څه کار کوي
هغه چمتو کوي بصیرخان
څه کار کوي
کاغذان
چلو کاغذان ولې ټوله ته
دا درويز
نو ستا پلار سیده هغه څه کار کوي
روزانه کوي
نو سیدا نور کښنان سکول ته ځي تم دا ترات للی خو نه کوي کنه بیا ته ولې نه ځي درويز څو پیسې کاغذان دا پیسې بیا چته چاته ورکه
په
دغه کمپاین کې یو برخوالی میرمنی ویل چې په بلوچستان کې د یو شمیر تنکی انجونو تر وخت لمخه ودونه کوي او دغه ډول بیا دوی په کورونو کې له تشدد سره مخامخ کوي. د بشری حقوقو د سازمان غړي شمس مندو خیل بیا ویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په زندانونو کې د ماشومانو وضع ډیره ناسمه ده. د دلخوی سیمو ماشومان له لوی خلکو سره یو ځای استوګنه کوي. حمله دغه کبله چې د جنسي تشدد پیښې هم ډیرې رامنځته کوي. د مدني ټولنو غړو په بلوچستان کې د ماشومانو لپاره د ځانګړي عدالت پرانستلو غوښتنه هم وکړله. د صحت په څنګه چارواکي دا خبره هم کوي چې په بلوچستان کې تر 40% زیات ماشومان د خوراک له کمی سره هم مخامخ دي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټا.
دا یو سوساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
لکه دا پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجرني
دا خو زونه مهم دا خو عبد القدوس استاد وای سان پویکا ورشه ورشه حالات کا بوچی کا
پختو جماوره د ژوند
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سې شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د ژوند
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ریڈیو دے
قدم نو رجن کو پر ڈی ریڈیو کی در تا وڑان دی کو دی وقت مهم خبرنا پٹول نا اول د خبرنا سر ٹکی
پاکستانی مطبوعات وایي د چین نه پاکستان ته اقتصادي لارې سره تړلې په خبر پښتونخوا کې ځینې پروژې له منځه تللې. راپورټونه وایي صوبایي حکومت د نوښار رشکۍ نه د صنعتي ښار د اړولو پر پریکړې خفګان ښودلی.
د خیبر پښتونخوا او د فاټخو یو آنه نشته پکې، یو انچ موټروې نشته دی، یو انچ ریلوې نشته دی، یو فایبر اپټک کیبل یا تیل کارخانه نشته پکې.
د پاکستان پایتخت کې حکومت تر اوسه د تندروي او مذهبي ګوندونو احتجاجي پرلت ختم نه کړی شو. د داخله چارو وزیر احسان اقبال وایي احتجاج کوونکي شاته لاسونه انتخابات ځنډول غواړي، او د مخالف ډلې مشر سید خورشید شاه وایي حکومت واک بیللې.
گورنمنٹ کی بہت بڑی کمزوری ہے، گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، اس میں ریٹ نہیں ہے اپنا، اور وہ کچھ لوگوں نے اسلام آباد کو سیل کیا ہوا ہے.
او افغانستان کې امریکایي فوجي مشر جنرال جان نیکولسن ویلي داعش لومړی نښه ده. نوموړي د طالبانو باندې غږ کړی چې وسلې کېږدي، او وایي د داعش د مشرانو په نښه کول او وژل به دوام لري.
او اوس خبرونه د تفصیل سره.
د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې سی پیک په اړه یو لوی غونډه جوړیږي. دغه غونډې نه وړاندې د چین حکومت پریکړه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا په نوخار کې جوړیدونکی صنعتي اقتصادي مرکز به حتار نومي سیمې ته چې د خیبر پښتونخوا په هری پور کې د انتقالوي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود جیوتا په خبرو کې په وار وار ویلي د سی پیک کې پښتنو ته خپل برخه نه ده ورکړل شوې، او د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته رسیږي. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي.
د پاکستان پلازمین اسلام آباد په دروازه کې د دوه اونو راسې د تندرو مذهبي ډلې احتجاجي ناستا دوام لري. د کورونا چارو مرکزي وزیر احسان اقبال وایي د احتجاجي ناستې د لارې د پاکستان ننداره جوړه شوې ده. احسان اقبال نن اسلام آباد هایکورټ ته حاضر شوی، او عدالت نه په احتجاجي ناست خلکو سره د خبرو لپاره سلیریش نه اته څلوېښت ګڼټې پورې نور وخت غوښته دی. هغه وویل نن د ګل په ورځ بیا علما او مشران راغوښتي چې د احتجاج کوونکو سره خبرې وکړي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي د داعش وسلواله ډله په افغانستان کې هیڅ ملاتړ نه لري، او افغانانو دغه ډله رد کړې. نن یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي دا خبره هم رد کړه چې ګواکې د داعش وسلوال له شام او عراق څخه افغانستان ته روان دي. جنرال نیکولسن ویلي امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې هر ممکنه هڅه کوي چې ولسی مرګ ژوبله رامنځته نه شي.
لبنان وزیر اعظم سعد حریری اعلان کړی هغه به اتوار په ورځ واپس خپل هیواد ته ځي. یاد دی چې د نومبر په څلورمه نیټه ښاغلی حریری سعودي عرب کې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړې وه، او څو ورځو پورې په سعودي عرب کې میشت وو. د لبنان صدر تور لګولی و چې سعودي عرب حکومت ښاغلی حریری نظربند کړی دی.
د عراق سترې محکمې د دوشنبې په ورځ وویل د کوردستان د خپلواکۍ لپاره ترسره شوې ټول پوښتنه یا ریفرنډم د دغه هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. محکمې وویل د دغه ټول پوښتنې پایلې په کومو کې چې زیاتو وګړو د خپلواکۍ لپاره رای ورکړې وه باید ونه منل شي. د عراق مرکزي حکومت په وار وار دغه ډول دغه ټول پوښتنه غیر قانوني ګڼلې وه، او د عراق سترې محکمې تېره اونۍ پریکړه کړې وه چې د عراق د یوې برخې جلاوالي ته به هم اجازه ورنه کړي. کوردي چارواکو د دغې ټول پوښتنې په اړه خوښي څرګنده کړې وه، او دا یې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لپاره یوه ښه پیلامه ګڼلې وه.
د روس لپاره د امریکا سفیر جان هینسمن د روس هغه سخت ګام سخت ټوټکو کې غندلې کوم کې چې ویل شوی هغه نه مطبوعاتي ادارې او د هغوی خبريالان به د خارجي ایجنټانو په توګه ريجستر کوي کوم چې د امریکا حکومت په مالی مرستو چلیږي. امریکا کې د روس ټي وي آر ټي نومیږي هم د بهرني ایجنټ په توګه ريجستر دی. خو ښاغلی هینسمن وایي آر ټي د اتیا کالو زوړ امریکایي قانون په توګه ريجستر دی، او د هغوی په کار کې سخندان نشته.
د زیمبابوې ولسمشر د دوشنبې د ورځې له هغې نیټې څخه ځان تیر کړ په کومه چې له ده څخه غوښتل شوی وه چې یادې بخپل خوخه لواکه لری شي او یا به په زور سره لری کړای شي. رابرټ موګابي د یک شنبه پورز د خپل تلویزیونی وینا پر مهال ویلی و چې د استعفا کولو قصد نه لري. د یک شنبه پورز په میلیونونو کسانو خپل تلویزیونونه او رادیوګانې په دې تمه لګولې وي چې پکې به د موګابي د ټولواکۍ د 2 کلنۍ دورې د پای ته رسیدو خبر واوري. د دغه خبر له نه اورېدو سره زیات خلک سخت خفه شول او د ناهیلۍ اوښکې توی کړې.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو، اوس بیا هم راځو د راپورونو پر لور. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن ویلي د داعش وسله والا ډله په افغانستان کې هیڅ ملاتړ نه لري او افغانانو دغه ډله رد کړې. نن یو خبری کانفرنس په وینا کې نوموړي دا خبر هم رد کړې ده چې ګواکې د داعش وسله وال له سوریه یا شام او عراق څخه افغانستان ته روان دي. زموږ همکار سمینه احسان درته نور حال ورکوي.
په دې موقع د امریکا د ریزولوټ سپورټ کمانډر جنرال نیکلسن ویلي د ترهګرۍ پر ضد جنگ د نړۍ تر ټولو مهمه جګړه ده. نیټو او امریکا په افغانستان کې دغه جنگ کې جنگي دوه تاشمن دي. د جنرال نیکلسن ویناوا چې په افغانستان کې داعش یا دولت اسلامي د دوی تر ټولو ډومبه هدف ته او دا چې افغانانو د داعش ډله مکمل رد کړې ده. جنرال نیکلسن زیاته کړه دوی به د داعش مشران په هدف کول جاري ساتي، خو دای هم وویل چې د داعش د خلکو برتی کولو پروګرام هم ډیر تند دی. دا هغه دا هم ویناوا چې د دې باوجود داسې هیڅ ثبوت نشته چې د شام او عراق نه د دولت اسلامي تندروه افغانستان ته را روان دي. په پریس کانفرنس کې جنرال نیکلسن په افغان طالبانو هم غږ وکړو چې وسله دي کی دي او د امن د عمل او افغان ټولنې د برخه شي، خو په طالبانو یې دا هم غږ وکړو چې کچري دوی خبرو ته نه کینی نو امنیتي ځواکونه او ائتلاف به د دوی سره جنگ جاري ساتي. هغه اویل افغانستان د دوامدار امن او امنیت حقدار دی. په دې موقع جنرال نیکلسن د اتوار پښپه په هلمند کې د نشي موادو تیارولو په لیبارټریانو د حملو تصدیق هم وکړو. هغه اویل دا یو شریک اپریشن وو او کامیابی سره سرتا ورسولې شو او دا هم چې عامو خلکو ته کم نه کم زیان رسولو لپاره هر قسمه احتیاط په کار کړی شوی وو. جنرال نیکلسن وویل د ترهګرۍ په شان هیروین یا نشه هم یو عالمی مسله ده او د دوی هدف افغان زمینداران نه دي بلکې طالبان او د نشي جوړولو کارخانه دي. هغه وویل دوی به په افغانستان کې د نشي او نشي موادو قاچاقبرانو پر سر جګړه جاري ساتي. د نیکلسن وینا تر مخه طالبان وسیوه جرایم پیشه ډله جوړه شوې. جنرال نیکلسن په اخیره کې په افغانستان کې روانه جګړه کې د نرتوب او قربانو د پاره د افغان امنیتي ځواکونو هم ستاینه وکړه. د جنرال نیکلسن دا خبرې په داسې وخت کېږي چې راتلونکي څو ورځو کې به دوه ستر امریکني چارواکي پاکستان ته ځي. د دفاع وزیر جیمز میټس او د ګډ فوزونو مشر جنرال جوزف ډنفورد به د څېړنکارانو په نظر کې په پاکستان د افغان طالبانو او حقانی نیټورک په پاکستاني ځمکه موجودګي ختمولو دپاره نور فشار اچوي، خو څېړنکاران دا هم وایي که چېرې دغه فشار د برداشت نه زیات شو نو د پاکستان لخوا هم سخت جواب راتلی شي چې ورسره به د دواړو ملکونو ترمنځ د وړاندې نه ترخه تعلقات نور خراب شي.
قدم اندر دن کو تاسو ډی ورډیو ته غوګه وځو. د افغانستان ته چرته چی ویل کیږي چې حکومت دی پوزي عسكر چې دی هغه چرته هم عملیات وکړي نو بیا هلته کې لوکل پولیس چې دی هغه د امن پر ځای کولو لپاره هغه ته واک اختیار ورکول کیږي، خو دغه کم پولیس چې وي د هغه سره مناسبه وردی نه وي او د هغه هویت چې دی هغه هم هغه شانتي مناسبه نه وي نو دغه د وجه نه د امنیت نور ستونزې هم راولاړيږي. په دغه اقلام باندې نور تفصیل راکوي زمونږ همکار محمد علمگیر په دې رپورٹ کې.
د نیټو په امداد افغان عسکر ختیځ افغانستان د داعش ترهګرو څخه پاکولو لپاره عملیات شروع کړي، خو بیا د پاکې سیمې امنیت یې لانجمن ځایي پولیسو ته سپارلې د چا مالی برست چې امریکا حکومت کوي. لوی وختو او مخصوص جامو نشوالي د لاسه دا پولیس د لرې نه طالبان یا داعش ترهګر ښکاري، خو اصل کې دا هغه کلیوال کسان دي کوم چې د افغان ځایي پولیسو لپاره د ملیشي په حیث کار کوي. د افغانستان ختیځ اچین ضلع کې د داعش بریدونو په جواب کې دا پولیس زیاتره په ړومبي صف کې پراته وي او دې کې زیاتره هغه کسان برتی دي د چا خپل خپلوان چې یا د داعش لخوا وجلی شوي یا زورل شوي. دا کسان د خپل خوره حفاظت باندې مامور دي. په کال 2010 کې د امریکا په امداد د پولیسو کار شروع کړ او مقصد یې ځای خلک په خپل امنیت مامور کول وو. دا پولیس په هغه ځایونو کې کار کوي چرته چې د افغان حکومت عملداری کمزوري وي. بلال باچا د دوی یو ځای کمانډر دی.
خپل تور سرو د ماشومانو په دفاع کې موږ دا ټوپک راخیستې کینه اصلي ادب زمنګ د خپل خاورې ساتنه دی کې د تنخام نه دی نم د پیسو دی د 10000 روپۍ یا 15000 روپۍ چې موږ معاش اخلو د موږ الحمدلله ځوانانی او صحت لرو په دیړایم پیدا ولې شو.
د افغانستان په یو دیرش صوبو کې د پولیس خپل وظیفه ترلاسه کوي او خپل اهمیت هم لري. پاچین سیما ځای خلک د خپل پولیسو نه خوشاله دي خو په نورو ځایونو کې په دوی د بشري حقوقو سرغړونو د طاقت بې ځایه استعمال او د ځایي جنگ سالارانو په لاسونو کې د لبیدو تورونه لګي. افغان خود مختار بشری حقوقو سازمان وای دی پولیسو کې برته په معیار نه کیږي د کې اکثر مجرمان غیر قانون وسلوال ډلې تر دې چې طالبان هم په ځینې موکو برتی شوي. امریکا راتلون کی کې سرکم امداد اصلاحات پورې تړلې. افغان حکومت وای دی مت کې ګامونه پورته کړی خود بشری حقوقو پالنه کوون کې ډلې وای نور کار هم پکار دی.
قدم اوریدن کو تاسو ډیو رډیو ته وګه وځو په خبرته چرته چې د شوګر کین یعنی د هغه د غنی د فصل زمیداران چې دی هغه په احتجاج کوي او هغه وایي چې د دوی د غنی چې دی د هغه قیمتونه چې دی هغه ډیر کم دي او د تر اوسه پورې دغه ځکه چې کمی فیکټریانې دي او کم ماشینونه چې دي هغه د غنی چې دی هغه تر اوسه پورې د هغه کرل شروع کړی دي. نو تفصیل را کوي سازیہ قاسم شاہ په دې رپورٹ کې.
د خزانه شوګر مل مخامخ به سبا د غنو کاشکاران احتجاج کوي. د غنی کاشکون کی وای دوی په دې احتجاج ځکه مجبور شوي چې سخت کال د غنو شوګر ملونو ته د کرشنګ لپاره وړلو وخت هم تیریږي او بل طرف ته تر اوسه د غنو صحیح نرخ تعین هم نه شوی. د داوزو یو زمیدار اسرار الله چې دغه احتجاج کې برخه اخته وای غنی یو کیش کراپ دی یعنی د ګټې فصل دی خو د کرشنګ سیزن نشور کېدو او د کم نرخ لکبله د سوبې د غنو کاشکارانو ته د دې نه ګټې په ځای د نقصان یره ده.
نو دې دل دا د غوښو چې نور کله په کډیر وم لیټ شوم 10 نومبر پورې بچی دی هغه به د کرشنګ سیزن سٹارټ شو زمیدارو به غنی چې دې مل ته سپلای شروع کا دې دل دا د استادو ګوري چې 20 نومبر دے اس پوری لا پتہ ملے گی کہ دا کرشنگ سیزن بکر سٹارٹ کی جی زمیندار بھی زیاد پریشان ہے اور دے ما خبر ہے دا نرخ دا دا گنو نرخ چی دے اگر زمیندار نہ دا سے بالکل دا سے قیمت والی کہ تب دا سے اندازوں لگو چی نہ کدا پٹی چی دے دا زمکہ چی دا دا شوگر ملو والی اور دا زمیندار پکی صرف مزدوری کیا اگر مزدوری ہوئے دوم رقم قیمت باندې تیوالی او بیا چینی چې دې بیا خګران دوستو خرڅې یو خو زمو طالب داوا چې دا کم از کم 300 روپے فی 40 کیلوګرام دې دا قیمت مقرر شي د غنی او په فوري تو سره دې اکرشن سیزن شو نیشي.
اسرار الله وای چې د غنی کاشکاران غواړي چې د 300 روپے فی 40 کیلوګرام نرخ باندې غنی دوی نه شوګر ملز واخلي خو تر اوسه د شوګر کین کمشنر د نرخ تعین کولو دغه حکومتي ذمہواری هم نه ده پوره کړې.
نه ده کړو څه پوری هغه فیصله ده 180 روپے فی 40 کیلوګرام نوټیفیکیشن هم لا څه پوری نه شه بالکل یو کنفیوژن دی نو دی نه فارا موږ سبا د نوې پورس باندې 10 بجې په خزانه شوګر مل مخامخ د چارته دینه هم زمیدار راضي په خور نوم راضي او دلته کې به احتجاجي مظاهره لومبیا مطالبه کو زم دا دا کی را کرشن دی فورن شوګر مل حکومت پابند کی شوګر مل نه چې دی را کرشن سٹارټ کی او بل زمیدار سره کینی او منصفانه د نرخ تعین
د مردان یو بل د غنو کاشتکار طاهر وای چې د فصل تیار د خو پریشان دي چې تر اوسه شوګر ملونو ته سپلای نه ده شروع او بل وسره دا هم غمو چې غنی په وخت خرڅ نشو نو د غزمکه باندې د غنمو کاشت وخت هم تیریږي د شوګر کین یا د غنو کاشکاران وای چې حکومت ته پکار ده را مخ کې شي او د غنو یو مناسب نرخ مقرر کړي غنی د دوی ټول کال خواري به بي ځای لاړ شي. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
رنو اوریدونکو، د زیمبابوې ولسمشر د دوشنبه د ورځې له هغه نیټې څخه ځان تیر کړ په کومه چې له ده څخه غوښتل شوی و چې یا دې په خپله خوښه له واکه لرې شي او یا به په زور سره لرې کړی شي. رابرټ موګابي د یکشنبه په ورځ د خپلې تلویزیوني وینا پر مهال ویلي و چې دی د استعفا کولو کومه اراده نه لري. زموږ همکار کلیم افضل متری خبروي.
د زیمبابوې درې نوي کلن صدر رابرټ موګابي چې کال 1980 راسي د صدارت څوکۍ سنبال کړي خپل استعفا ورکولو ډډه کړي، باوجود د خپل ګوند ځانو پی اف د غوښتنو چې یا خود استعفا ورکړي او یا په عدالت کې مؤاخذه ته ځان تیار کړي. تیر ورځ په خپل کور کې د نظربندۍ رستو په اول ځري کام تا د وینا په محل رابرټ موګابي وویل باید چې مونږ بخنه ورکولو چل زده کړو او اختلافات رورولۍ د جذبې سره حل کړو. نوموړي په خپل وینا کې د اولس اندېښنو او د مسلو ترڅنګ د خپل ګوند ترجیحاتو ذکر هم وکړو، خو ویل چې دی به را روان دسمبر په میاشت کې د خپل ګوند مشرانو سره کینی او په یو شمېر موضوعاتو خبرې کوي. نوموړي په هیواد کې د اقتصادي بدحالۍ او حکومت کې دننه د کړکیچ جوړېدو په اړه هم خبرې وکړې چې د اولس د غوښتنو او وسوسو ښه خبر دی، خو د سویلي افریقې د یو هیواد د اولس هغه غوښتنه پوره نه کړه چې استعفا ورکړي. دا وخت زیمبابوې صدر رابرټ موګابي خپل ذاتی کور پورې محدود شوی او د پوځي حصار کې ګیر پاتې دی. د نوموړي ګوند زانو پی اف، زیمبابوې افریقن نېشنل یونین، پیټریاټک فرنټ لخوا هم دی مسترد شوی او د زیمبابوې اولس هم د لارو کوسو مخه کړې چې دی دی د صدارت څوکۍ پرېږدي. رابرټ موګابي د خپل ګوند د صدارت څوکۍ هم تیر ورځ بیللې او ګوند یې ګواښ کړی که چېرې د ګل ورځې غرمې 12 بجو پورې د استعفا ور نه کړه نو عدالتي قاضي ته د ځان تیار کړي. د رابرټ موګابي ګوند زانو پی اف خپل هغه مرستیال صدر ایمرسن مننګوا د پارټۍ صدر جوړ کړی څوک چې یو دوه اونۍ وړاندې د خپلې څوکۍ لرې کړی شوی و. زانو پی اف ګوند د صدر رابرټ موګابي میرمن ګریس هم د پارټۍ عهدې لرې کړې چې د خزینو د لیګ مشري به یې کوله. تیرې اونۍ د زیمبابوې پوځ حکومتي ادارې په هغه وخت خپل ولکې کې واغستې چې کله صدر رابرټ موګابي د خپل میرمن د ځان رستو مشره وبلله. د زیمبابوې په سرخار حراري کې د خالي ورځې راسي عام ولس په احتجاجونو لاس پورته کړی چې صدر دې خپله څوکۍ پرېږدي. ولس په خپلو نارو کې دا هم ویلي دي چې مونږ پوځي واک نه غواړو، خو رابرټ موګابي دې خپله څوکۍ ضرور پرېږدي. د زیمبابوې مخالفه ګوندونه هم غواړي چې د موګابي واک دې ختم شي. رابرټ موګابي هغه یوازنی مشر دی چې کال 1980 راسي د زیمبابوې ولسې پیژني او په زړو وختونو کې هم صدر موګابي یو شمېر سیاسي مسلې یا د پوست په زور حل کړي او یا یې پولیس او تشدد د لارې خپله څوکۍ برقراره ساتلې. دا تازه مسله د هغې وروستو شروع شوه چې کله صدر رابرټ موګابي خپل مرستیال صدر ایمرسن مننګوا د خپلې عهدې لرې کړو، څوک چې د ازادۍ د جګړې اتل پاتې شوی او په پخواني پوځیانو کې ډېر مقبولیت هم لري.
کو پاکستان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یا هيومن رائټ کونسل ته خبر ورکړ چې دوی به په خپل هیواد کې د انساني حقوقو ښه کولو ته دوام ورکوي. نورحال رابی پیر درکوی.
په تیرو ورځو کې په جنیوا کې ترسره سوې د بشري حقونو د جاج نړیوالې غونډې ته پاکستان ویلي چې د بشري حقونو د ساتنې دپاره به په هیواد کې جمهوریت پیاوړی کوي او میډیا او عدالت به آزاد ساتي. خو ورسره په ځینې چیلنجونو یې هم خبرې کړي او ویلي چې پاکستان کې بشري حقونو ته راپیش خنډونو کې ترهګري او قدرتي آفاتو مخه ده. د دې سره وسایل کمی، ولایتونه رابرسېره کول او پوهنه خورول هم هغه چیلنجونه دي چې ورته وړاندې دي. خو د بشري حقونو کارکوونکي تنظیمونه پاکستان کې د بشري حقونو پر خلاف ورزي سختې نیوکې کوي او د پاکستان د بشري حقونو د کمیسن مشر مهدي حسن په دغه حکومتي رپورټ کې د بشری حقونو د ساتنې ژمنې د حکومت لاړه پر اوسنی بشری حالاتو یوازې سترګې پټول ګرځوي او ډیوه ریډیو ته وایم
ہمارے معاشرے میں انسانی حقوق کی وائلیشن جو ہے وہ زیادہ تر حکومتی اداروں ہی کی طرف سے ہوتی ہے.
ترسو چې د پاکستان خبردان او د بشري حقوقو خلاف ورزي اکثره د حکومتي ادارو لوچې کیږي او کچري یو کس یا تنظیم د بشري حقوقو خلاف ورزي وکړي نو هم حکومتي انتظامیه د قانون باوجود د دې د مخنیوي چوغان نیوي. د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د ډلې لاړه وړاندې کلسوي په دغه رپورت کې دا هم ویل سوي دي چې د قوانینو پالیسیو او ماحولیاتي تبدیلی لوچې هم پر بشري حقوقو څخه عملداري کول ممکنه نیوي. نړیوال ادارې او بشري حقونو لپاره کارکونکي تنظیمونه په پاکستان کې پر بشري حقونو سختې نیوکې کوي. ناقدین وایي چې په پاکستان کې تر ټولو وړاندې بشري حقونو خلاف ورزي هغه وخت کیږي چې یو عام وګړی د خوراک، تعلیم او د صحت د بنیادي اسانتیاو څخه هم محرومه ساتل سوی وي. ښځې، اقلیتونه او نر ښځې په نقشه کیږي، زورول کیږي، خو حکومت دوی ته د قانون باوجود تحفظ ورکولو کې پاته راغلی دی. د بشري حقونو د کمیسن د رپورټ تر مخه هر کال د زر څخه زیات ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. حکومت پر سوشل میډیا ازادي د څرګندونې د مخنیوي لپاره سایبر کرائم قانون په منځوري هم سختي نیوکې کیږي. د دغه ازادي د سرګندونې په سر پر روان کال کې یو شمیر د سوشل میډیا لیکوالان به تر کسوي یا وژل سوي هم دي. هم دغه شان کال 2018 د نړیوال رپورټ تر مخه په پاکستان کې په کال 2018 کې 15 تنانو ته د مرګ سزا اورول سوي ده، چې په کې د یو بل رپورټ تر مخه 14 کسانو ته د مرګ سزا هم اور کړې سوي ده. د څېړونکو وینا ده چې پر دغه چیلنجونو قابو مندونو د لپاره پاکستان ان ته بخپل پتګلارې کې بدلون راوستل وی او قانوني اصلاحاتو په اړه به زړور ګامونه پورته کول وی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
قدم نوریدن کو تاسو ډی ورډیو ته غوږی. قسم د خیبر پختونخوا حکومت د صحت کا انصاف نومي پروګرام ترتیب کړی دی او دا وکوي چې په صوبه کې د صحت په شوبه کې انقلابی بدلون راوسته دی. مردان د صوبې لوی خارونو کې شماري کې، خو هلته د بنیادی سهولتونو په مرکز کې هلته کې زنانو ته د ټوایلیټ یا د باتروم سهولت نشته دی چې د عملی زنانو ته یو شمیر ستونزې راولاړیږي. نور تفصیل راکوي ریاض حسین په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په دویم لوی خار مردان دله کې په مقامی توګه بنیادی د صحت مرکزونو کې د واشرومونو او لیبر رومز د کمی په وجه باندې خزو ته سخت مشکلات مخې ته راځي او د صفایي د نشوالي په وجه د مختلفو ناروغو سبب هم جوړیږي. او د مردان دله د ځلي حکومت وینا ده د هغوی د حسی دي چې په دغه سیمو کې د تحصیل او بنیادی مرکزی د صحت په مرکزونو کې دغه ستونزې هواري کړي. په دې حق لپاره مردان دله کې د انټیګریټډ رورل سپورت پروګرام مشر شازیه سردار ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي په بنیادی د صحت په مرکزونو کې د واشرومونو کمی دي او په دغه مرکزونو کې د صفایي خیال هم نه ساتل کیږي چې لوجه په خزو او ماشومانو کې مختلفي ناروغي خوريږي.
په بیچوس کې واشروم لیټرین یا خوشتدین او کولټ سپوز شتدین او هغه فنکشنل نه دي یا ګنده دي، نو کوچته فیمیل هغه بیچوت لاړ شي او هغه واشروم یوز کوي نو هغه ګنده واشروم د وجه نه هغه ته انفیکشن کاس کیږي چې هغه بیا اگین هغه ته چې کوم بیماری راشي او هغه بیچوس
دیوتا یا نور ہاسپٹل ستزی په ہاسپٹل باندې برډن جوړیږي نو او بلدان دا چې کم غنده واشروم نه نور بیماری چې کم انوایرنمنٹل ایشوز راځي نو هغه هم ډیر زیات دي
د خیبر پختونخوا د مردان دلی په 15 او یا یونین کونسلونو کې د سرکاري شمیرې مطابق یو کم 50 بنیادی د صحت مرکزونه خپل کار سرترسوي خو په دغه مرکزونو کې یو اړخته د ډاکټرانو ستونزې مخې ته راځي خو بل خوا د خزو او سړو د پاره د بیل باتھرومونو انتظام هم نشته دلی حکومت وایي چې په دغه مرکزونو کې واشرومونه موجود دي خو هغه د سرکاري محکمې له طرفه استعماليږي روان کال د دلی په مقامی بجټ کال 2019 او 2023 کې د دلی حکومت لخوا د بی ایچ یو او رورل هیلت مرکزونو د پاره 1.3 کروڑ روپې په بجټ کې خوده شوې او د لوکل ګورنمنت د قانون مطابق اوس د غټو ایم ٹی آئی هسپتالونو علاوه د دوایانو اختیار دلی د صحت مشرانو ته ورکړی شوی دی د دلی حکومت وینا ده د صوبایي حکومت لخوا هم د صحت د پاره هلې ځلې روانې دي خو بیا هم د دلی حکومت د هڅې دي چې د خلکو د غستونزې هواري کړي په دې حق له د دلی نائب ناظم اسد علی کشمیری ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د بنیادی صحت مرکزونو کې د واشرومونو د جوړولو نه علاوه د لیبر رومز د جوړولو هم انتظام وکړي
موږ غواړو چې موږ په هر بیوچو کې د ضرورت په بنیاد باندې چرته چکی دي شي او د دلی حکومت وسایل رسیدي شي چې موږ د التکی او لیبر روم او د هغه سره به چې کم دي زمونږ په بنیادی مرکزونو باندې بوج کمی زما په خیال ستاسو دا خبره چې کم دي دا زمونږ زیر غور دا کم کم بیچو دي تخکاری چې التکی د واشروم ضرورت ته او په ایمرجنسی بنیاد باندې ضرورت ته نو بالکل موږ تر آواز ته ان شاء الله تعالی په نخ جی ڈی سی کې ډیسټریکټ ریسیټ نه ان شاء الله تعالی موږ یې لغمو کو
یاد دی وی د صوبایي حکومت لخوا د صحت لپاره پروان بجټ کې یو کم سلويخ پیسه اضافه شوې ده ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
قدمون اوریدونکو په پیښور کې یو داسې غونډه را جوړه کړی شوې ده چې هغه خلک څوک چې په کورونو کې سپیان پیشوګان او توتیان ساتي هغوی پکې هغه راوستي دي او د هغې نمایشي پکې کړی دی په دغه کې راتلونکي دغه کسان وایي چې دې سره موږ ته زده کړه ملاویږي چې څنګه موږ دغه خپل حیوانات او ځناور چې دي هغه ټرین کړو خو ځینې خلک دا ګیله هم لري چې د دغې سیمه کې د دې سپوس پیشوګانو توتیانو دې لپاره صحیح هسپتالونه هم نشته دی نور تفصیل راکوي زمونږ خبریال مدثر شاه په دې رپورټ کې
کورونو کې د ساتل شو زناورو او مارغانو دغه خایسته نندارتون یا پیټ شو د ډیپارټمنټ آف هیلت ساینسز پیښور کې زناورو سره مینه لرونکو را جوړ کړو چې پکې د صوبې د ګوټ ګوټ نه خلکو خپل ساتل شوي سپی پیشوګان توتیان او داسې نور زناور را وستي وو او په دغه مهال یو ځوان علي ډیو راډیو ټي وي ته وایي موږ ټول باید زناورو سره مینه وکړو
feeling good very good here konje ko ji dera masala ji pets der kadi mung par ji mung da pakada mung pets re mino
وای پړوم بیزل می دومره د نایاب نسلونو سپی یو ځایو قتل چې پکې لیبراډور جرمن شیفرد بلجیم شیفرد روډ ویلر ډوبرمن بولډاګ پټ بول او پک د ذکر وړ دي دغه شانندارتون ته خلکو ایرانی روسی ترکی او سیامی پیشوګان هم راوستي وي او د اعلی نسل د توتیان هم کمینو او دغه میرمن جنت محمود وای پړوم بیزل داسې قسم نندارتون کې برخه اخلم وای مونږ دلته پیښور کې د سپو شوقیانو کلبونه جوړ کړی دي یو بل سره په دې اکته معلومات شریکوو خو تر ټولو غټه ستونزه د ځناورو د درملنې د اسانتیاو کمی دی او که کمی شفاخانې موجودې هم دي نو هلته علاج ډیر ګران وي دغه شان دا بل ځوان سنان خان د خپل سپی په حق لوایي
ګوډل بریډ دی مانی نومې دی او فرست ټایم پټ شو تر هغه نه ما اورډر فون کې ما اول انجویمنت انجوای کوم
او وای که د ځناورو په ساینسي بنیادونو تربیت وشي نو دوی د انسان تر ټولو نږدې ملګري ثابتېدای شي او د نندارتون اخره کې ښایسته سپو پیشوګانو او توتیانو ته ټرافیانې او سرټیفیکیټونه ورکړل شول او د پروګرام پای کې ځوانانو اتڼ واچول
سر شاه وایس آف امریکا ڈیو راڈیو ٹی وی پیښور